دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمپاتیش دفتر وای د داعش د خراسان څنګه د بریدونو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځای بدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر وای د داعش د خراسان څنګه د بریدونو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر شو ویلي چې داعش په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیه کې بریدونه کړي. د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره هوکړه کړي چې جنوبي اسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکی ټیم په دوو میاشتو کې دغه مرکز د رسمي پلان په اړه هوکړه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وکړه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي. جمعه د میمشتي دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبريالان په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له خوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیس فعالیتونه زیانمنېدو ادعا کوي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو له خوا په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې شوې او د طالبانو حکومت غواړي له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخلي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبري اعلانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبري اعلانو د نیول کېدو پیښې دي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په وینا د ځینو خبري اعلانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. د دې سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د خبري اعلانو پر ملاتړ ټینګار کړی. دغه ادارې د میمشتې د درېیمې یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خبري اعلانو د کار قدردانی کوي چې د ملت د خبر ساتلو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم خپل هڅه کوي. په اعلامیه کې د یوناما د مشر روزا اوتون بایو په وینا لیکل شوی د خبري اعلانو کار د یو با خبر او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه وویل هغه واځي ناسمې دي چې ګری پاکستان امریکا ته اړې ورکړي. دغه وزارت وایان دی ممتاز زهرا بلوچ په خپل خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې پاکستان کوم بهراني هیواد ته اړې نه دی ورکړي. د پاین حال کې ویلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان لپیزایي حدودو کار واخلي. تیره اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي چې پاکستان امریکا ته دوه اړې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اړې وسانی که مخکینی حکومت ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر سازمان ګڼي د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ژر تر ژره به قاهرې ته یو پلاوی واستوي څو د اوربن په خاطر د مصر د وروستي وړاندیز په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په دې اړه مودي راپور ته پام راګرځو.
د حماس سیاسي رهبر اسماعیل هنیا په یو بیان کې ویلي چې د مصر د استخباراتو له رئیس سره خبرې کړې او د اوربان د وړاندیز په څېړلو کې پر مثبتې روحیې ټینګار کړی دی. په خبر پاڼه کې د دغه پلاوی د سفر وخت نه دی په ډاګه سوی. د وړاندیز شوي اوربان له مخې به د غزې تړانګې ته د جګړې د پای ته رسولو او د اړتیا وړ مرستو د رسولو په بدل کې اسرایلي یرغمل شوي کسان خوشي سي. شافیه سردار، امریکا جا واشنگتن.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د هیواد قومندانانو ته امر کړی چې د وسلو په تیرا بیا د هوایي دفاع د تجهیزاتو د ترلاسه کولو موده لنډه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرا اونۍ اعلان وکړ چې اوکرين ته به د پوځي مرستو د یوې برخې په توګه د هوایي دفاعي سیستم د پیټریاټ توغندي ورولېږي، وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن تیرا اونۍ د 1.5 میلیارد ډالرو نظامي مرستې کڅوړه تصویب کړه. تمه کېږي چې اوکراین ته وسلې او پوځي تجهیزات او مهمات په چټکۍ سره تمویل او ورسول شي. د لوبو له ډګره وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د تیکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار پیدا کوي. فرزاد منصوري چې دا محل په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونز مډال یې هم ګټلې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې اکثره مطالب په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت دي. خو لومړی به دا راپورټ واوري. د مې دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو په آزاد فعالیت باندې پرله پسې ډول محدودیتونه لګول سوي دي. به سرحده رپورت ورکوونکي سازمان ویلي چې د همدې محدودیتونو له امله افغانستان سش کال د رسنیو د ازادۍ په کلنۍ درجه باندې کې 26 درجه شاته سوي دي. په کابل کې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د رسنیو د ازادۍ په اړه د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د رئیس حجت الله جاوید مجددی سره مرکه کړه.
تاسو په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي څنګه ګورئ؟
کومه رسنیز وضعیت یا د رسنیز ټولنې په څلور برخو ویشو د کې موخه هغه ډیر لوی ستونزه په اقتصاد کې وینو. کله چې اسلامي امارات رامنځته شو یا د دینه مخ کې هم یو کال دوه کال مخ کې وضعیت داسې حالت ته ورسېدل چې مالی سرچینې د رسنیو بند شو یا کم شو، او دینه علاوه تجاري ځنې اعلانات او د کمپاینګانې دغه د دې سبب ګرځېدل چې رسنۍ ورسره په چالش کې وي. په هر صورت دغه لړۍ د بیا د سپکراره کم شو او د اسلامي امارات راتلو سره د ټول د رسنۍ مالی سرچینې بند شو. د سره د شپکسو دونوی رسنۍ نه 202 رسنۍ بند شو، او ورسره د 2000 رسنۍ کارکونکو څخه نږدې 1000 رسنۍ کارکونکو خپل دنده له لاسه ورکړ، چې د هغې نه 15000 رسنۍ کارکونکو پاتې شو چې پکې د 2000 خزینه کارکونکو نه 600 شاوخوا خزینه رسنۍ کارکونکو پکې پاتې شو. پروس کال و یو څه تغییر راغی رسنۍ اقتصادي وضعیت باندې، تغییر راغی حتی د دې لامل شو چې وشت رسنۍ بیرته خپل فعالیت پیل کړي، او دیرش رسنۍ نوې په فعالیت شروع کړي، او د سریوس ناس رسنیس کارکونکو هم بیرته خپل دندو ته لاړل.
ساسو په نظر د اقتصادي سوزو پرته نورې عمده سوزې د خبریالانو رسنۍ په وړاندې سدي
لا ټول اساسه موضوع ده چې په دغه برخه کې سوزې زیاتې وي. خو یو څه اقدامات وشو، د اطلاعات فرهنګ په مات زنه ګامونه اوچت شو، د اطلاعاتو ته لاسرسی ریاست رامنځته شو. که څه هم ډېر ګټور نه دی، خو هیله من یو چې دی وکولی شي چې په کراره خپل ځای هغه کمیسیون ته ورکی او کمیسیون وشي کولای چې اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې څه موثر ګامونه اوچت کړي. بله موضوع د رسنۍ او محتوا موضوع ده چې کله زموږ ډیر کترونه وطن پرې خودل او ورسره اقتصادي ستونزو سره دغه ستونزې رسنۍ کې رامنځته شو، د محتوا لحاظ رسنۍ باندې بد اغیز وکړ. خو دغه برخه کې هم د اقتصادي لپاره او هم د متخصص او کادرونو د روزلو په برخه کې ځینې ګامونه اوچت شو. د پخوانه وضعیت سکل خو او مګر بیا هم په دغه برخه کې نور هم کار ته ضرورت دی.
د مختلفو مراجعو لخوا د خبریالانو د نیولو په اړه باندې شکایتونه شته دي، په دې برخه کې ساسي نظر څه دی؟
د رواني مسؤلیت په برخه کې موږ د اطلاعات فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او د رسنیو د یو پالیسی ساز ادارې په توګه هغه ګامونه چې چت کړ دي د ستاینې وړ دي، او موږ عملا ګورو چې په دغه برخه کې د رسنیو او د خبري اعلان په ملاتړ او چت ګامونه او چت کړی دي. ما په هغه کې د تخطیو کمیسیون پیاوړتیا ده چې پر اوس کال د مخکې کال نه دغه کمیسیون پیاوړی شوی دی، او هیله من یو چې په راتلونکي کال کې نور هم پیاوړی شي، او دا د رسنیو د پښتنې یوازینی مرجع وي او مطمئن ادرس وي، او د سره به خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو په آرام فکر کار سرته ورسوي، او کچېرې یو رسنۍ تخطي ولري یا یو خبريال ستونزې ولري هغه به په همدغه کمیسیون کې وسړ شي. هلته د مختلفو اداراتو استازي دي او د خبريالانو استازي هم پکې دي. دلته به دا کولای شي چې یو خواندي ځای د خبريالانو او رسنۍ کارکونکو لپاره د سیرنو لپاره وي.
د مراکز مننه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
درواداری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې د می د درېمې په مناسبت په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوه راهیسه د افغان خبريالانو او رسنیو په ناسم وضعیت ژوره اندیشنه شوډلې ده. په دې رپورت کې د تیرو نږدې درې کلونو موده کې د افغانستان د رسنیو بد وضعیت ته کتنه شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په درې میاشتنی رپورت کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو څخه سرغړونه دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 کال د پیل څخه د مارچ تر میاشتې په راپور کې د ملکی تلفاتو د ښځو حقونو د رسنیو ازادي نیولو شکنجه کولو ناسم چلند د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون څخه بهر وژلو د طالبانو د محکمو له خوا فزیکی سزاګانو او اعدامولو اړوند مسایلو یادونه کړې ده. پیر اونۍ د طالبانو حکومت وایي چې علماء مجاهد ویلو چې لویدیز هیوادونه د پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحملوي. د زیات کړی چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او حقوق د شریعت پر اساس تعریف کیږي. یونما په دغه راپور کې ویل چې په افغانستان کې طالبان له خوا د نجونو پر زده کړو د بندیز لامل روان 1403 لمریز تعلیمي کال د شپږم ټولګي څخه په پورته دوره کې د نجونو د حضور پرته پیل شو.
د دې ډرایو کډونو په تیریدو سره لا هم د نجونو خوانځي بند او خځې لا کار زده کړو او د ټولو اساسي حقوقو څخه محروم دي. دا هرڅه هیڅ ډول شرعي، کلتوري، اساسي او یا هم اولسي دلیل نه لري، بلکې دا په کار سره د خځو سره ظلم زیاته دي.
یونما په تازه راپور کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې د روان 2023 کال د جنوري د شپږمې څخه تر 11مې پورې په کابل کې د ځای پر ځای شوی 14 توکو 3 14 یادونه کړې چې پکې نه هاویې کسان مړ شوی او آتش په تنور ټپیان دي. دغه راس په کندهار کې د کابل بانک دیوی څنګ مخته زرمرګ بریته هم اشاره کړی چې پکې 25 کسان مړ شوی او 50 نور ټپیان شوی دي. دغه بریدون مسولیت د داعش ته په غاړه اخیسته دي.
با وجود که گروه طالبان نزدیک به 3 سال گذشته هماره ادای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان میکنند، اما حمله اخیر بر هموطنان شیعه و هزاره ایمان در افغانستان که در هرات توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفت ثابت میسازد که طالبان یا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکامند و یا هم در چنین حملات دست دارند.
بلخوا د روادری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې می درېمې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیت ځپلو او سانسور اقدامات دوام لري چې ورسره رسنیو خپل خپلواکي او د عمل ازادي له لاسه ورکړي ده.
د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان رسنۍ او خبريالان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د رسنیو هغه شلکلنې لاسته راوړنې له اوبو سره لاهو شوي دي. افغان خبریالان دم ګړی تهدیدیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي.
د روادری سازمان وایي په تیرو نږدې 3 کلنه موده کې د سلګونو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د طالبان لخوا پراخ محدودیت او هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې د دې رسنیو د بندېدو تر ټولو مهم دلایل دي. طالبان حکومت چرواکی وای رسنیو ته ارزښت ورکوي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور ادارو ترڅنګ رسنیو سره نږدې همکاري لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 398 پیتا چنل که او ریده لیشه. لملتیامو ده تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، طالبانو په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو له چلوونکو هم د جواز اخیستلو او تعهد ورکولو غوښتنه کوي. د طالبانو د بیا واکمنیدو سره په افغانستان کې یوټیوب چینلونه ډیر سوي، خو یوازې د مثبتو پیښو د خبرولو اجازه لري. طالبانو وارد مخه په افغانستان کې ټیک ټاک بند کړی وو، د فیسبوک د محدودولو یا بندولو غواښه کړې او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ته د دوی په حکومت باندې د نیوکو په نخ پرولو جدي سپارښتنه کړې ده. نور تفصيل پر پورت کوي.
دغه شی سره دومره وخت ځای کول په دبره دومره پیسې ځای کول دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود دي.
دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د ټلو ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه ویلي. په افغانستان کې له خبردارۍ بیا تر سانسور بندیزونو او بند ته اچولو هغه څه دي چې د نورو رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو چلوونکو ورسره مخ دي. د طالبانو بیا وخت لر رسیدو سره یو شمیر ځوانانو خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړي، خو دوی یوازې د هغه څه د خبرولو حق لري چې طالبان غواړي.
سوژه‌های منفی یا کسی که اگر انتقاد میکنه، اگر کسی مشکل بیان میکنه یا مشکلی اگر وجود داشته باشه، چالشی اگر باشه، او رو کسی به تصویر بکشه، فکر میکنم کسی جرأت زیر نداره و نمیتونه. به خاطر از این که شفاهی گفته شده که شما تلاش بکنین که نکات مثبت به تصویر بکشین و همگی در صدد از این است که یعنی چیزای مثبت به تصویر بکشن.
یکی خلاص
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د یوټیوب ځینی مشهورې څېرې چې اوس په بهر کې اوسیږي په دې باور دي چې نور په افغانستان کې د بیان ازادۍ په نوم څه نشته او هغه کسان چې هلته کار کوي یوازې د واکمنو صفاتونه کوي.
وقتی که برای مردم و جهان اجازه صحبت نداشته باشی، وقتی که حقایقت تو نتونی که برملا بسازی، هر آن چیزی که باشه، چی مثبت چی منفی، وقتی که تو را گفته نتونی، ای به مثال از این میمونه که یک کس بیایه و دست خدا برای دهنت بانه بگوه خو اینال بگو دیگه چطور هستی و او آدم صحبت کردن نتونه.
در رسنه چارو کارپوهان پا افغانستان که دی یوتیوب چنلون زیادی دلو عامل په نور رسنه کې د تفریحي خبرونو نشتون لدغه خبرونو سره د بهر میشتو افغانانو مینه او بیکاری غنی. که څه هم دوی دې کار ته په مثبت سترګه ګوري، خو د بیان د ازادۍ د اصولو په اړه اندېښمن دي.
د دغه پرمختګ تر څنګ دوه نیوکې د دغو چینلونو په وړاندې شته. یو شمېر چینلونه له بده مرغه د ژورنالیزم پرنسیپونه او هغه اصول په پام کې نه نیسي، او تر څنګ یې د ژورنالیزم اخلاق له بده مرغه تر پخو لاندې کوي.
د طالبانو حکومت بیان په ګډون ګڼ شمېر طالب چارواکو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو، هغه چوکاټ کې د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره په تضاد کې واقع نسی، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو سره په تضاد کې نه وي او به طرفانه وي.
طالبانو څو ځلې د رسنۍ او قانون د جوړیدو او توشیح کولو خبر ورکړی، خو د اساسي قانون په ګډون تر اوسه هیڅ رسمي قانون نه دی توشیح کړی.
قانون اصلاح ته ضرورت دی، ځکه قانون په داسې وضعیت کې جوړ شوی زموږ هیواد تر اشغال لاندې و.
احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل بې رحمانه دي. میرمن بیلی له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د رسنیو د ځپلو څخه د طالبانو یو عمده هدف دا دی چې نړۍ په نسی په افغانستان کې څه ترسره کیږي.
وقت د طالبانو لرسید وروسته په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول وینې، څه بدل شوی دی؟
د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بې رحمانه دي. که څه هم طالبانو د 2018 کال په اگست کې ژمنه کړې و چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کیږي، خو محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي. موږ د خبريالانو د نیول کېدو د څو مواردو او د هغوی سره د ناوړه چلند شاهدان یو. سانسور نور هم زیات شوی. موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوې دي او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بند شوې ده. بناً د کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، د رسنیو ځپل بې رحمانه دي.
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې له مخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي؟
Of course, I think, as we all know, the فکر کوم ټول په یوه چې په نړۍ کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی وي. بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول په اړه چې تر سره کیږي د مقابله یو وسیله ده، خو تر دې زیات هغوی دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نشي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
څه فکر کوئ آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په یوه هیواد کې څه رول ادا کولی شي؟
په افغانستان کې آزادې رسنۍ ډېر څه کولی شي. ښکارا ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د یو ستر بشري کړکیچ سره مخ دی. په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی. همدارنګه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله زیاتېدونکي ناورین وینو. بنان د ناورین او کړکیچ په وخت کې آزاد رسنیو او مطبوعاتو ته اجازه او د بی طرف معلوماتو خپرېدل ډیر مهم دي، ځکه همدا معلومات چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي.
آیا فکر کوئ چې طالبان د رسنیو په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي؟
زه وایم چې قطعا نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډېر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتېدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي، بلکې اوسمهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي. د رپورټونو لمخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه. ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشي له ډکولو سره مرسته کړې ده، خو دا حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزادو معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده.
Thank you so much. And my last question, over the past
د ورسته پښتنې په توګه په تیرو څباندې دوه نیمو یا تقریبا دریو کلونو کې تر ډیره د رسنیو خزینه کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي، د هغوی د ملاتړ لپاره څه کېدلی شي؟
نړیواله ټولنه له خزینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډیر څه کولای شي، ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي. موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو. د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولای شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي. موږ به له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د خزینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي. موږ هم درنګ په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي، او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړی شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربان او یا د زندانیانو د تبادلې د موافقې اعلان پرته منځنی ختیځ خپل سفر پای ته ورسوه. په وروستۍ لیدنه کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بلینکن ته ویلي دي چې که اوربان باندې او یا نوی په رفا کې پلان سوی عملیات به ترسره کړي. د بلینکن د سفر نور جزئیات د ایوب خاورین څخه واوري.
د بهرنی جار وزیر انټونی بلینکن د سفر په ورستۍ ورځ د هغو کسانو سره ولیدل چې د کورنۍ غړي وسلوالي ډلې حماس برمته کړي دي، هغه حماس چې امریکایي و ترهګر ډله بولي. د حماس او اسرائیل د جګړې د پیلېدو راهیسي دا سیمې ته د بلینکن ووم سفر وو. د یو داسې اوربند هڅې کوي چې برمته شوي کسان خوشي سي او جګړه تم سي، چې تر اوسه شاوخوا 15,000 فلسطینیان پکې وژل سوي دي. بلینکن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر یاو ګلان سره یو ځای د غزې یوې دروازې کریم شالوم د لیدو نه وروسته وویل چې اسرائیلو فلسطینیانو ته د مرستو رسولو د اسانتیاو او اوربند د رسیدو په لړ کې مهم ګامونه اخیستي دي، او اوس د حماس وار دی چې دغه وړاندې شوې موافقه ومني.
حماس باید پریکړه وکړي چې دغه وړاندیز ومني او په عمل کې د غزې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې دوی ادعا کوي د هغوی غم خوران دي. د انتظار وخت نشته،
خو تر دې دمه د اوربند او یا برمته کسانو د خوشکېدو څرک نشته، او اسرائیل او اردن او سعودي ته د بلینکن سفر پای ته ورسید. د سیمې د سیاسي چارو څېړونکي د یو بل ټکی یادونه کوي چې امکان لري په غزه کې د جګړې د ختمېدو په بدل کې د سعودي او اسرائیلو ترمنځ اړیکې نورمال شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې یوازې د برمته کسانو په خوش کېدو جګړه نه ختموي. د وایي ک اوربند وسی او کنه په رفح کې پلان سي عملیات به تر سره کړي. په رفح کې 1,000,000 فلسطینیانو پناه اخیستي ده. د سیمې یو تحلیلګر براین کارټولس وایي بلینکن ونسو کولای چې په دې لړ کې پرمختګ وکړي.
But I think the real hold up here is
فکر کوم اصلي خان دا د چی د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ د اسرائیل په حکومت کې داسې حلقېشته چې په هیڅ صورت یو فلسطینی دولت نه مني او بلخوا سعودي ویلي چې دوی ژر تر ژره اوربند غوړي او بل پاینده کې د فلسطینی دولت د جوړې دوج منتیا غوړي.
کاغلی کاتولیس چې تیره اونۍ په خپل هم سعودي ته تللی و زیاتوي چې د واشنگتن او ریاست ترمنځ په امنیتي توافقاتو کې ډیر پرمختګونه سوي دي، خو پراخه سیمه ییزه کچه چې د اسرائیل موضوع پکې شامل وي پرمختګ نه لیدل کیږي. ایوب خاورین، امریکا غږ، واشنگتن.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.